د بشال ریډیو په یو بل غړي کې د خپل کوربا اسلام مومن سلامونه ومني. هله لرم چې روغ جوړ بهستی. وخت ورځې 2 بجې شوي. نن د ګل ورځ 2018 کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. په دې غړي کې ساسو لپاره یو شمېر کورنۍ او نړیوال ریپورټونه لرو او همداراز په وروستۍ نیمایي کې مشالونه اونیزه خبرونه به هم دراوربو. خو لومړی ورځو فرخنده سته چې تاسو لري سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. پاکستان وایي د هندستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګوجرانواله کې درج کړل شوې ده او په دغه لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي او په شام کې فعالین او حکومت پلوا رسنۍ وایي په دغه هیواد کې په یو شمېر چاودنو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د هندستان پټانکوټ پیښې مقدمه ګوجرانواله کې درج کړل شوې ده او دغه لړ کې ځینې کسان هم نیول شوي دي. د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار په ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې ډېر زر به د پاکستان یو ډله د پیښې د پلټنو لپاره هند ته ځي. چودري نثار وایي
دوی د قانوني پرمختګ لپاره ضروري وي چې اول اف آی آر درج شي، ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوې وه او دلته نه خلک تللي وو. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم. نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی.
چودري نثار اویل دوی په دې لړ کې ځینې کسان هم نیولې دي خو لا په اړه یې معلومات شریکول نه غواړي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یکغون له دروازې نیولې تر امبار تحصیل او تر ساپو سیمې پورې د نامعلومه وخت پورې ګرځبندیز لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. د تیر زیارت په ورځ وسلوالو په یو برید کې په مومند کې 9 خاصدار سرتیري وژل. وروسته حکومت د پلټنو عملیات پیل او د خالی په ورځ د دغو عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شول. اوس حکومت پر خلکو غږ کړی چې د کرفیو پر وخت غریزو سیمو ته هم نه ورسي. په خیبر پختونخوا کې د پرونیو ترسره شوو زمینی بلدیاتي انتخاباتو د وټونو د شمیرنې کار پیل شوی. د خیبر پختونخوا په 23 ضلعو کې ترسره شوی دغه انتخابات د اتوار په ماښام پای ته ورسېده او د امنیتي چارواکو په وینا د ترسره کېدو پر وخت بدامنه هیڅ ډول پیښه مخې ته نه ده راغلې. د انتخاباتو د کمیشن د ویان د معلوماتو له مخې د 350 نه زیاتو خالی سیټونو لپاره 828 کاندیدان په میدان کې وو. د انتخاباتو له پیلېدو وړاندې نږدې 200 یو کم نوي د رایو ورکولو مرکزونه حساسه ګرځول شوي وو خو د امنیتي چارواکو په وینا کومه بده پیښه مخې ته نه ده راغلې. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پات شوی، مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي
او هغه به نن وروسته خپل کار باندې پیل کوي. د هغه تګلارې او د مشالارې توکات کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد گیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطا الله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستلیانو په توګه غوره شوی دی. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوی چې د سولې په سلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سباله په کابل کې جوړ شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې وروسته به له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي او هیله مند دي چې یوې لازمي نتیجې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د سولې د سلورمه سلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو ترمنځ ترسره شي. د تخار په بهارک ولسوالۍ کې د مان یوې چاودنې د جومات یو ملا امام او د هغه د کورنۍ 15 غړي وژلې دي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویان خلیل اسیر مشال ریډیو ته وویل چې چاودیدلې ماین د دغه ملا امام په کور کې ساتل شوی وو. خاغلی اسیر وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. تاسو مشال ریډیو ته وګی. په شام کې فعالین او حکومت پلوا رسنۍ وایي د ملک په هغو برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي، د یو شمېر بمي چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې د شام د بشري حقوقو سار ادارې د فبروري په 28 خبر ورکړ چې په همس ښار کې په غبرګو موټر بمي چاودنو کې لږ تر لږه 950 کسان وژل شول، چې ډېری یې ولسی کسان دي. څو ساعته وروسته هم دې ادارې خبر ورکړ چې د سر ښار دمشق په جنوب کې په شیعه میشتو سیمو کې د یوې ځانمرګي او موټر بمي حملې په ترڅ کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شول. سیده زینب د شیعه مسلمانانو له مقدسو زیارتونو سیمه ګڼل کیږي. اسلامي دولت واستوالې ډلې د دواړو بریدونو مسؤلیت قبول کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو د فبروري په 28 نیټه تهران ته ولاړ. سو هلته د ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهکان سره وویني. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا خبر ورکوي چې شویګو د حسن روحاني په نوم د روس ته ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام له ځان سره راوړی وو. ویل کیږي چې روسي وزیر په سیمه کې د ثبات راوستلو په شام کې د اوربند لپاره خپل عمومي نظر هم وړاندې کړ. په شام کې د 13-15 کلنۍ شخړې پر وخت ایران او روس ته ولسمشر بشر الاسد د سختو ملاتړو څخه وو. او د پاکستان سپر لیگ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټیډ او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي. پرون پېښور زلمو د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې لوبه د 500 رنزونو په مقابل کې وبایله او دا شان د سپر لیگ نه وتل. او اوس هم د کرنسۍ وبې او موسم حال د رابیا اکرم خان نه.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ او په 1.5 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.49 روپۍ 80 پیسې. یو درهم په 28 روپۍ 80 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپۍ او په 28 روپۍ 10 پیسې. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 8 او زیات نه زیات 6 ویشت، بنو کې 15 ویشت او په کوټه کې 1 او 2 ویشت وي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو مشال رادیو خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. اوردونکو په دې غړي کې به واوري. پاکستان وایي د هند په پټانکوټ پیخه کې ځنې کسان نیولې دي. ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په بنو هسپتال کې د شمالي وزیرستان کډوال وایي ماشومان او میرمنې یې په یو شمېر مرضونو اخته دي.
وړیکه مشوم د امر وړې د سره به لګېدلې ډېرې امړه غکړل په تنظیم نشته.
نو کوم وسمه نه بیا موږ په کومه طریقه ځینې پرګې میږو په داسته شو پرته نه پوښتنه کوي نه پوښتنه خیماوي.
د مومندو ایجنسی د پینډیالۍ سیمې زیاتره اوسیدونکي خپلې غریبۍ دې تاړه کړي چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدارو کې برتی کړي. همدارا څو ورځې مخکې د وژل شوي یو ماشوم خاصدار سرتیری یو خپلوان وایي
حکومت مونږ له څه کوي بد نه ده او که نه کوي مونږ سوال ته نه کوو. مونږ مړه شو او خپه شو او خراب شو او د دې دپاسه که مونږ له 50 روپۍ راکړي مونږ څه سود پې نه کېږي او نو پیاغه راځي.
او اونیز خبرونه مشالونه هم در روانه غړې برخه ده. د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو پړه د خبرونه په دې لړۍ کې نن د باچا خان د ملګری او قومي مبارز فضل رحیم ساقی پړاوري.
د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ډېر کلک ننګ او د څنګه هر کس قربانې ورکوونکي ملګري.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی رپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان وایي د هندوستان د پټانکوټ پیخي مقدمه یې د پنجاب صوبې په ګوجرانواله کې درج کړي او دغه لړکې د دوی په خبره ځنې کسان یې هم نیولی دي او دا چې ډېر زر به د پاکستان یوه ډله د یادې پیښې د پلټنو لپاره هندوستان ته ولاړه شي. دا خبرې د پاکستان د کونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو پر وخت کړي. یادوي چې څه موده وړاندې د هندوستان په پټانکوټ کې د دې هېواد د هوایي ځواک په یوه اډه برید کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه. هند د دغې برید تور په پاکستان کې موجودې جیش محمد وسلوالې ډلې باندې لګوي. تفصیل د ریاض موسی خیل په دې رپورټ کې اورو.
داخله وزیر چودھری نثار علی خان اوی چې د پټانکوټ پیښې لړکی پاکستان هندوستان سره رابطه کې دی او پاکستان غواړي چې د پلټنو د پاره یو خصوصي ډله هندوستان ته ولیږي. پاکستان کې د ذکر شوې پیښې د اف ای آر په حق لا د وفاقي وزیر وینا وا چې د دې مقصد پلټنې په خشان مخ په وړاندې بوتلل دي او داسې نوې کار نه دی ځکه چې د ممبئی پیښو اف ای آر هم پاکستان کې درج شوی و. دی وی د قانوني پرمختګ د پاره ضروری وی چې اول اف ای آر درج شي ځکه چې د بلې ډلې دریز دی چې د دې کار منصوبه بندي دلته شوې وه او دلته نه خلک تللي وو نو ځکه مو دلته مقدمه درج کړه او د دې وروستو به پلټنې کیږي. هندوستان موږ ته ځینې ټلیفون نمبر هم راکړي او ځینې نومونه هم. نو اوس به موږ د ټلیفون متعلقه کپنونه دا معلومات کوو چې د دې نمبرو د دغې خلکو سره څه تعلق دی. بل زه دلته دا هم ویل غواړم چې د پټانکوټ حملې لړکې ځینې خلک نیولې شوي هم دي خو دا ډېره حساسه معامله ده نو ځکه موږ په دې وخت د دې کسانو پیژنګلو او نمونه میډیا سره نه شریکوو او نه موږ په دغه اړه واضح اعلان کول مناسب ګڼو. مشال ریډیو چې کله هندوستان کې د شوې پیښې مقدمه پاکستان کې درج کولو اقدام پاړه د دفاعي چارو کارپو او پاکستان پوز د پخوانی لیفټننت جنرال ترت مسعود نه تپوسو کو نو د دستاینې وړ اقدام وبللو او زیاته کړه چې د خای پاکستان گاونډي ملکونو سره ښه تعلقات غواړي. دی وی فکر کوم دا ډېر ښه طرز عمل دی. دې سره به تعلقاتو کې اعتماد سیوا شي او د الزامونو لړۍ کې به کمی راشي او تر ټولو اهم سیز دا دی چې هغه وسلوالی یا ترهګر ډلې چې د یو بل ملکي کاروایانی کوي په هغوی به د باو زیات شي. خپل خبرو کې چودھری نثار علی خان وی چې د پلټنو د پاره خصوصي ډلې هندوستان ته لیږلو لړکې د پاکستان خارجه وزارت هندوستان ته خط لیکلې د کوم په جواب کې چې هندوستان هم رضامندي ښکاره کړي او وایي پاکستان ته به د 15 ورځو په پیشګی نوټس اجازه ورکولې شي. د دې په خبره د غلړکې د نیټې ټاکلو په غرض دواړه ملکونه رابطه کې دي. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو، ستاسو پخوخه، ستاسو پجبه.
مشال ریڈیو تا وګستی اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د مومند جنسی په یو شمیر سیمو کې نن د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګول شوی دا. نو پر دې اړه له خپل خبریاله شانواز ترغزی معلومات اخلو چې دا مهال له مومندو موږ سره د ټلیفون په کرخه لري. شانواز ستړي مشي او څه معلومات لري او دغه کرفیو ولې لګول شوی او په کومو کومو سیمو کې ده؟ شانواز ما آواز اوري؟
جی د تاسو غږ راځي.
ښه، پوښتنه زما دا وه چې دغه کرفیو د مومند اجنسۍ په کومو کومو سیمو کې لګول شوی او دا هم راته وایي چې د دې وجه څه ده؟
جدیره مهرباني، دا کرفیو نن سهار په مومند اجنسۍ کې 8 بجې لګول شوی ده او دغه کرفیو د عسکري ځواکونو چې کوم دي هغې په وینا کې دغه وخت نه دی څرګند کړی چې دغه به کله ختمېږي، خو داسې امکانات دي چې هغې وایي سبا پورې دغه کرفیو همداسې روانه وي. په دې کې سکولونه شو، د هغې تر څنګ مدرسې شوې، هسپتالونه شو، کالجونه شو، دغه ټول تړل شوي دي او دغه کرفیو چې کوم ده تقریبا د 4 ورځو راهسې د شپې ماښام 8 بجې نه به تر د سهار د 8 بجې پورې وه. خو نن په کې بیا داسې وشوه چې 2 ورځې لپاره هم کرفیو ولګوله. دغه کرفیو د 51 چې کوم چک پوسټ دی د محمد ایجنسۍ داخلي ځای دی، دغه ځای نه د محمد ایجنسۍ د امبار او پرنور پرواته خوندې دي تافو تحصیله پور په یو مخ کرفیو ده او په دغه کې په ګاډو باندې په تګ راتګ او یا د ولس له کوره پوتلو باندې هم پابندې دي. د هغې تر څنګ په دغه سیمه کې تلاشي اپریشن هم روان دی او دا تلاشي اپریشن دغه پیښې وروسته روان شو چې تقریبا د زیارت په شپه باندې په محمود ایجنسۍ کې د وختوالو لخوا نه خاصدار غړي وژل شوي وو. په دویمه شپه باندې بیا د سرک اپریشن په دوران د عسکري قوتونو لخوا په داسې ډبو کې 5 وختوال هم وژل شوي وو. نو دا هغې وروسته په محمود ایجنسۍ کې ځای په ځای تلاشي اپریشن او د شپې کرفیو خوندن په کډر کرفیو لورن هم لګول شوی ده.
شنواز دره ته وای چې د کرفیو لوجه د خلکو ژوند څومره متاثر شوی دی او همدار از د حکومت لخوا خلکو ته څول شوی دی چې د کرفیو پر وخت څه قسمه احتیاط واخلي؟
ډېره مهرباني. د مومن ایجنسی کې خو دغه د کرفیو داسې د شپې خو به مخکې هم وه، خو نن بیا له سهاره چې کومه لګولې وه نو په دې کې دغه اعلان وشو چې یاره سکولونه، کالجونه، مدرسې یا داسې نور چې کوم هسپتالونه دي نو په هغې کې ټول تړل شوي دي، بند دي. خو بیا هم داسې کوم مریضان یا څه چې وي نو هغه بیا که د اخري کوتون سره یا په هغه ځای کې ولاړ چې پوسنو باندې دغه سره بې څوکې د ځواکونو سره هغه بیا کولی شي چې د یو ځای نه بل ځای ته داسې لاړ هم شي. او د محمد ایجنسی لاره چې کوم ده نو هغه د باجوړ زیاتره خلک استعمالوي چې هغه په دغه لاره تېرېدل، نو هغې ته له سهاره ویل شوي چې تاسو د باجوړ ایجنسی خلک چې کوم دي نو هغې د متبادل لاره لکه د دیر والا استعمال کوي او په هغه ځای باندې د زیر راځي. ستاسو دویمه پوښتنه ورسره ولي
ما ویل چې خلک څومره متاثر شوي دغه کرفیو نه، او خلکو ته څه ویل شوي چې څومره احتیاط وکړي بغیر له ضرورته کور نه راونه وځي که څنګه؟
بالکل، دغه خور تاغي ول شوی دی چې بغیر له ضرورت خلک د کور نه راوځي، او دغه هم یو اعلان شوی دی بیا د کوم مومن ایجنسی په میچنی سیمه کې په غرونو کې چې کوم خلک نږدې وسیږي د غرونو سره داغه ته دوه ورځې وړاندې ویل شوي چې نارینه، زنانه یا څوک هم په دغره کې یا خشاکونه راوړي یا څارو پسې ځي یا نور داسې کوم په هغه ځای کې مزدوري کوي کاڼې وباسي هغې د غرونو اړخته نه ځي، ځکه چې په دغه ځایونو کې سرچ اپریشن یا تلاشي اپریشن روان دی، او تر څو چې دغه سیمه کلیر شوي نه یا دغه غرونه کلیر شوي نه صفا شوي نه نو له هغې پورې دغه خلک بېسي دغه غرونو ته ځي نه. دغه م ویل شوي دي چې ګنیره دغه کرفیو به امکانات دي تر سبا پورې شروع وي، سبا سهار امکانات دي ختم شي.
ښه، ډېره زیاته مننه ستاسو نه دا د مشل ډو خبر جال شنواز سرګزی چې تاسو معلومات درکول په مومند ایجنسی کې د کرفیو په اړه باندې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسې حال کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ د ډلې غونډه په روانه اونۍ کې په کابل کې په پام کې ده، افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه غوره شوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل شوی دي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالي شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالي شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالي شورا اعضا به راغوښتل کېږي، هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نقشلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کېږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادي رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهادی د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلي ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې چې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپلې مشورې او سلاوي درلودې، تقریبا تر یو حده پورې یو نتیجې ته رسیدلی دی چې د سولې د عالي شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې به جناب پیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به یو تعداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي و چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال رادیو ته غوښتي زو پیښور ته د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې د درې سوه درې اتیا څوکیو لپاره د اتوار په ورځ انتخابي عمل پرون سرته ورسېدو چې په کې څه قسمه بده پیښه نه ده رامنځته شوې. خو د مشال رادیو خبریال وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو په ترڅ کې دغه ضمني ټاکنو کې تر دې دمه څه قسمه بده پیښه نه ده رامنځته شوې. خو دوی وایي چې د خلکو انتخاباتو ته یا وټونو اچولو ته یا ټرن اوټ هغه ډېر زیات کم وو. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې پرون د اتوار په ورځ د بلدیاتو ضمني انتخاباتو عمل سرته رسېدلی دی او په سرکاري توګه د وټونو شمېره پیل شوې ده. دغه انتخابي عمل پرون سهار اتو بجو نه تر ماښام پنځو بجو پورې بغیر د سوغفې روان وو چې پکې یو ځای کې هم څه قسمه بده پیښه نه ده شوې. د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه ضلعي او تحصیل کونسل څوکو کې مخالف ډلې زیاتې څوکې ترلاسه کړې دي چې پکې پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې درې، جماعت اسلامي پاکستان تحریک انصاف او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان یو څوکې ترلاسه کړې ده. دغه رنګ تحصیل کونسلر کې هم د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه عوامي نیشنل ګوند دوه، پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله، پیپلز ګوند، جماعت اسلامی او قومی وطن پارٹی یو څوکې ترلاسه کړې ده. بلخوا هم دغه غیر سرکاري نتیجو تر مخه پیښور کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف زیات څوکو سره تر دې دمه په وړمبي نمبر دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
مشال رادیو ته وګستې اوریدونکو زو بنو ته ل شمالي وزرستان به کور کړل شوی خلک چې ډېرې د محل د خبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالۍ ورځ شپې دیروي وایي چې د موسم د بدلون او د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشټوالي له وجې ماشومان او مېرمنې په یو شمېر ناروغیو اخته دي. د بنو د سرکاري روغتونونو ډاکټران هم تاییدوي چې دغه کډوال د بېلابېلو ناروغیو ښکار دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
په بنو کې د زنانه او ماشومانو لوی روغتون کې موجود د شمالي وزیرستان کډوال شوی خلک وایي چې د یخ موسم او سهولتونو د نشوالي له کابله د دوی ماشومان او مېرمنې د نازلا، زکام، ټوخی او سری په ګډون د مختلفو ناروغیو سره مخ شوي او په روغتون کې هم دوی ته د پام وړ پاملرنه نه کیږي. په روغتون کې موجود کډوال د خپلو ناروغۍ او سهولتونو په اړه وایي
وړیکې مشوم د امر وړی د سره به لګیدلې ډېر یې مړه غکړل فیت تنظیم نشته ډېر یو تکلیف دی خلک هسپتال څون متفهمین دي
وطال ته کې مونږ غلایې رنګای به مور شوا د مارینا کچر دي سره ته دوايي
مونږ ګل صاحب خان دی او د مور مر وړی مشوم د شاه سیر نیولې د مزي متاثرین کارکن مونږ غلی نن به سپړ مش پاره پیسې بیماری معلومه کلا چې دا سره دی دوايي ورته بدله کړه موږ به دا خو حکومت هم د ظالم
داخل
مسالے
ماشومانو دا ناروغی ماهر ډاکټر احسان په دې اړه مشال تا وویل چې د شمالي وزیرستانه کډوال شو ماشومانو کې د موسم د بدلون او کیمپونو کې د سہولتونو د نشوالي لکابله مختلف ناروغی خوریگی او دوی بیسر او سمانی په حالاتو کې راوتلی
یو خدای خپل کېره نه بزیا شوې دي بل ډېر کمه سہولتې زه شه دي استه جی لاګیا دي نو ضروری کې ساده چې کوم دي شه به کمای وي صفوې کمای وي چې زه شه بیموري اډېرې زه ته نو ټی خای شو سینې بیموري شل او سه تنګولې بیموري او خژې بیموري وړې وړ کې شه ډېر زه ته مشتر روانه دو پای ډی پی شه خاص کا هغه نه علاوه چې کوم دي ډېر نش دینش د پوتې کې یو بل تا نو سرمنه بیموري سری بیموري دا غا مشتر ډېر زه ته روانه دي ملیریا ډېر زه ته په شه میاسي دي غده واجه او ګنګ
دا یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې ضرب عذاب عملیاتو لکابلا قریبا لس لکه خلک بې کوره شوي چې پکې ډیری د بنو او خوشا سیمو کې په مختلفو کیمپونو کې پراته دي او دولتي شمیرې تر مخه تر اوسه څه د پاسه 21,000 کورنۍ شمالی وزیرستان ته واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
امن، مینا او رورولی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څه نه ښکارېدو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاہ خان مال یو کافی را کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورې
په دې غړي کې مشالونه اونیز خبرونه اهم لرو. خو زومومد ایجنسی ته د مومد ایجنسی د پندیالی سیمې زیاتره اوسیدونکو خپل غریبۍ دي تړ کړی چې خپل ماشومان په کم عمرۍ کې په خاصدار ځواک کې برتی کړو یا اهم د هیواد لوی خارون ته یې د مزدورۍ لپاره ولېږي. دغه ماشومان که له یادو دواړو کارونو پاتې شي نو د خپلې سیمې په غرونو کې کاڼي وباسي او یا هم په خوړونو کې شګې چڼوي. هم په مومندو ایجنسی کې پر امنیتي ځواکونو د زیارت د شپې په وسلوال برید کې د سیمې دوه ماشومان خاصدار اهم وژل شوي دي. تفصیل د شانواس ترزی په رپورټ کې ورو.
په پنډیالی سیمه کې د زیارت په شپه په وژل شویو خاصدارو کې 2-15 کلن ماشومان هم شامل وو. دغه ماشومانو د ډیر غربت له وجې د خاصدارۍ ډیوټي کوله ځکه چې د دغه سیمې اولس په مالي حیثیت کمزورې دي. دغه کورنۍ سره د لیدو لپاره پنډیالی درې تروانو نو څو ماشومان مې ولیدل چې په باراني خوړ کې شګې چڼولې. د دې ماشومانو عمرونه ډېر کم وو، بلچې او ګنټي ورسره وو او د شګو یو چاڼې په خوړ کې ودرولې وو چې ګنې د کورنۍ لپاره د خپل سبق نه وروستو پیسې وګټي. لدغه ځای چې کله د وژل شویو ماشومانو خاصدارو حجرو ته ورسېدم نو د کچه حجرو بهر د وارثانو ترڅنګ دواله راغلي خلک هم ناست وو.
ما نوم ابدار دی، د هغه عمر بل ما خل 15 کاله او نوم برادالیو. خاصداری خو وس کوله خو څه سبق خو بیا څه پورې ویل ما خیال دی څلورمه پورې ویل 15 پورې ویل بیا پرېښی وم. که حکومت موږ له څه کوي هم بده نه ده او که نه کوي موږ سوال ترې نه کوو. موږ مړه شو او خپه شو او خراب شو او د دې دپاسه که موږ له 15 روپۍ راکړي موږ څه سود پرې نه کېږي او نو پیاغه راځي.
له دوه وروستو د یو بل ماشوم خاصدار د کورنۍ سره میلاو شوم چې هغوی هم د غریبۍ فریاد کو او هم د خپل زلمي په مرګ غمژن وو.
شوکت زما د ځین نوم فرهاد و 15 کالو پورې بو د بدې ورځې د بم لېږنو لکه یا بیا مزدوري کوله او یا به همدغې د لېږه نور څه کار نه وو. او خاصداري زموږ خو ځان له نه وه د درې ورونو ګډه وه، نمبر په نمبر به نمبر راتله. دوه میاشتې به یو ورور وکړه، دوه به بل وکړه، دوه به ما وکړه، کال کې به مې 4 میاشتې راتلې.
او د دوی په وینا چې په دې سیمه کې کارخانې یا د روزګار کومه بله وسیله هم نشته، خپل ماشومان بچي نورو ښارونو ته مزدورۍ لېږي، یا خاصداري کوي او یا په غرونو کې کاڼي او خوړونو کې شګې چڼوي.
شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، محمد ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 1,300 او 15,200 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږ استي 2:30 بجې شوی دی او فرخند اسد هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له غوږ د خبرونو لنډي زورو.
پاکستان وایي د هندوستان پټانکوټ پیخي مقدمه د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودري نثار د اتوار پورس په اسلام آباد کې وی درج کړې ده. چودري نثار د اتوار پورس په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته ویل چې ډېر زر به د پاکستان یو ډله د پیخي د پلټنو لپاره هند ته ځي. د مومند ایجنسی پولیټیکل انتظامی نن د ګل په ورځ اعلان وکړ چې د یک غونډه دروازې نیولې تر انبار تحصیل او تر ساپو سیمو پورې د نامعلومه وخت پورې ګرز بندیز لګول شوی. په سیمه کې چارواکي وایي د کرفیو پر وخت په امنیتي ځواکونه د پلټنو عملیات ترسره کوي. په سیمه کې سکولونه تړل شوي دي. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر ته نږدې له ودانیو د وسلو او د ډزو او چاودنو آوازونه اوریدل شوي دي. د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کراچۍ کې د پښتونخوا میډیا عوامي ګوند لخوا یو احتجاجي مظاهره شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا پښتو د نصاب د وستلو د ګام غندنه شوې ده. ټاکل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د عالي شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې د عالي شورا سرپرست مشر پاتې شوی، مشال ریډیو ته وویل چې د سولې د عالي شورا نوې مشر باندې د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله سرګندوي چې د سولې په سلور ارخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوی سبا په کابل کې جوړ شي له وسوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای اعلان شي. د تخار په بارک ولسوالۍ کې د مانیوي چاودنې د جومات یو ملا امام او د هغه د کورنۍ 15 غړي وژل دي. چارواکي وایي دغه ماین د ملا امام په کور کې ساتل کېده. په شام کې فعالین او حکومت پلوه رسنۍ وایي د ملک په هغه برخو کې چې د حکومت تر واک لاندې دي د یو شمېر چاودنو پر وخت لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه بمي چاودنې په حمص او دمشق کې شوي دي. او د پاکستان سپر لیګ په لوبو کې سبا د نهې په ورځ په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ فائنل لوبه کیږي.
خبرونه مو له مشال رادیو اوردل چې فرخند اسد وړاندې کول. اوردونکو لکه څنګه چې می تاسو ته ویل چې په دې نیمه کې ستاسو لپاره مشالونه ونې خبرونه هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي ریاض مساخیل ته وښی.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د نیب په کارکردګي او د وفاقي حکومت په بیانونو لیکلي دي. دغه لړکي مشرک ورسپانو وایي چې وزیر اعظم نواز شریف په یو عام جلسه کې په نیب نیوکه وکړي او د هغې رستو د پنجاب د قانون وزیر رانا ثنا الله او بیا د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید هم وویل چې نیب د بیګونه او کاروباري خلک تنګول پرېږدي، ګڼي نو سرمایه کار به له پاکستانه لاړ شي او یوازې مونږ او سیکورټي ګارډ به پاتې شو. اداري وایي چې عام خلک په دې خبر نه پوهیږي چې د نیب د سرمایه کارو سره ستاسو دی. هر هغه تن چې پاک کاروبار کوي او جایزه منافع اخلي هغه به د نیب نه ولیریږي او نیب به د هغوی خلاف څه کاروایي وکړي، ځکه چې نیب داسې هیڅ قسمه اختیار نه لري. البته هر هغه تن چې په غلطه طریقه یې مال را جمع کړی وي او سرکاري خزانې ته یې زیان رسولی وي، نیب به ارومرو د هغې خلکو خلاف کاروایي کوي، ځکه چې دا اداره جوړه شوې هم د داسې خلکو دپاره ده. او د دې ترڅنګ جنګ ورسپانه خپله اداریه کې وایي چې د جنسي تیری او غیرت په نوم وژنو کې اضافه شوې ده او د دې لویه وجه دا ده یو خو خلکو ته په وخت انصاف نه ملاویږي او بل دا چې داسې خلک اکثر خپلو کې روغه جوړه وکړي او خبره ختمه کړي. اداري مخکې وایي چې کله هم د جنسي تیری خبره راشي نو د اخلاقي ذمہواری په وجه اکثر د زنانو نوم مخې ته نه راوستي کیږي، ځکه چې د هغې سره نه یوازې د هغې زنانه بلکې د ټولې کورنۍ بدنامي کیږي او بعضې وخت تفتیش او نوره کاروایی دومره اوزنډیږي چې ورسره ملزمان د سزا نه بچ شي. بل طرف ته ملزمان په سنس جوړ په متاثره کورنۍ دباو اچوي نو دې سره هم اکثر راضینامې وشي او ملزمان ماشومان بیا د سزا نه بچ شي. دا راز د غیرت په نوم قتل مقدمه کې هم د مړي نږدې رشتہ دار دویم ډلې سره روغ وکړي او خبره ختمه کړي. اداري اخره کې لیکي چې اوس حکومت د قانوني مشیرانو سره په سلا دواړو قانونو کې داسې بدلونونه راوستل غواړي چې ورسره دا ملزمان د سزا نه بچ نشي. د نوي بدلونونو تر مخه به د غیرت په نوم قتل کې راضینامه منل یا نه منل د عدالت اختیار وي. دا راز به د جنسي تیری مقدمه کې ملزمان په متاثره کورنۍ دباو نشي اچولی او عدالتونه او پولیس به هم د دې پابند وي چې شپږو میاشتو کې دننه دننه د مقدمې فیصله وکړي او امکان دی راتلونکي اونۍ کې دغه قانون د ترمیم دپاره ایوان ته وړاندې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هندی انډین ایکسپریس ورځپاڼې د هند پر پټانکوټ فوزی اډې د برید پر مسله د پاکستانی او هندي چارواکو د لیدنو او سټارز اینڈ سټراپس نومې ویبپاڼې بیا په افغانستان کې د داعش وسلوال ډلې پر وړاندې د افغان ځواکونو د کامیابو عملیاتو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل له هارون بچاورو.
د هند انډین ایکسپریس ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت د هند پر پټانکوټ پوځي اډې په برید کې د ککړو پاکستانی وګړو پر ضد ایف آی آر درج کړ، ټاکل شوی چې پاکستانی او هندي چارواکي پر یاد موضوع د خبرو لپاره راتلونکي میاشت سره وګوري. لیکنه وایي د پاکستان لخوا د دغه حملې د پلټنو لپاره د ټاکل شوي ټیم غړي به هند ته ولاړ شي او همداراز د پاکستان او هند خارجه چارو وزیران به په مارچ میاشت کې د سارک سرمشریزي په څنډه کې پر یاد موضوع سره وغږیږي. په داسې حال کې چې د هند او پاکستان د قومي سلامتي سلاکارانو پر پټانکوټ د شوي برید مسله په ټلیفوني خبرو کې څېړلې، په نوي ډیلي کې د پاکستان های کمشنر عبدالباسط څو ورځې مخکې د هند د خارجه چارو له سیکرتر سره ولیدل. دغه راز په اسلام آباد کې د هند نوي های کمشنر گواتم بمبا والے د پاکستان د خارجه چارو وزارت له سیکرتر اعزاز احمد چودھری سره پر یاد موضوع لیدلې او خبرې ورسره کړې دي. بمبا والے همداراز د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز او هم په بهرنیو چارو کې د پاکستان حکومت له ځانګړي مرستیال طارق فاطمی سره کتلی دي. بلخوا د سټارز اینڈ سټرایپس و پانی ولیکنه وایي د اسلامي دولت وسلوال ډلې یا داعش شوی ملاتړي ډلې تر اوسه ونه شو کړای چې په سوریا او عراق کې پرمختګ او یا هم په افغانستان کې ځان ته ځای جوړ کړي. لیکنه د شننکو په حواله وایي چې داعش ځکه په افغانستان کې په تیزی سره پخې لګولو ته جوړ نه شو چې د یادې ډلې له وحشتناکې مفکورې سره حتی بنسټپالي افغانان هم ملګري نه دي. په لیکنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشر قمندان جنرال جان کیمبل خبر راغستل شوی چې وایي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې له زرو تر دریو زرو پورې غړي له پاکستان سره په سرحدي سیمو په تیره د ننګرهار ولایت په غرنیو سیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د لیکنې تر مخه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ملاتړو یو کال مخکې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند او کندهار کې یو څه نفوذ درلود، خو مشر یې ملا عبدالرؤف خادم چې په 2014 کال کې له افغان طالبانو جلا شوی و د تیر کال په فبروري میاشت کې په یوه ډرون برید کې ووژل شو. لیکنه د افغانستان په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو د استازي حبیبې سادات له خولې زیاتوي چې افغان ځواکونو تیر کال دغه ولایت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش له ملاتړو پاک کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا د بنو چارو وزیر وایي دی او روسی سیال یې په شام کې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې یوې موافقې ته رسیدلې دي. په عین حال کې د شام د اپوزیشن لوی اډله وایي په دې شرط د یو احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیار ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشی کړي. دغه ډله یو احتمالي اوربند ته په داسې حال کې چمتووالی نیسي چې په شام کې د جګړو پای ته رسولو لپاره هغه اوربند چې نړیوالو پرې موافقه کړې وه او باید د 2 ورځې مخکې جاري شوی وي نافذ نه شو. تفصیل د نوریاس نوري په دې رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په سوریه کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره پر یوې ابتدایي موافقه سلا کړې ده. جان کری چې په عمان کې د اردن د بهرنیو چارو له وزیر سره په یو خبري کانفرنس کې خبرې کولې وویل
د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره مې په ټلیفون خبرې وکړې. له هغه سره پرون غږېدلی وم او نن سهار بیا وغږېدلم. ما پر دې خبرې ټینګار وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي دې ته اړتیا ده چې جګړې په بشپړه توګه ودرول شي او په لنډ ممکنه وخت کې یو اوربند ترلاسه شي. هغو خبرو ته په پام سره چې موږ وکړې، زه ګومان کوم چې د جګړو د پای ته رسولو لپاره په اصولو کې موږ یوه موقتي اوربند ته رسېدلی یو چې هغه به په راتلونکو ورځو کې نافذ شي. کیری وویل دی او لاوروف هیله مند دی چې د دواړو هیوادونو ولسمشران براک اوباما او ولادیمیر پوتین به په راتلونکو ورځو کې پر دې مسلې خبرې وکړي چې په اصولو کې یو موقتي اوربند بشپړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دواړه لوري تر اوسه د موقت اوربند پر جزئیاتو کار کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړ چې لاوروف او کیری نن په ټلیفون په سوریه کې د اوربند پر مسلې خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت وویل دواړو مشرانو د یو اوربند پر شرطونو چې ښایي د هغو سخت دریځو ډلو په وړاندې د عملیاتو دوام پکې استثنا وي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تر روسیې ډلې نومولي دي خبرې وکړې. د نړۍ سترو قدرتونو د فبروري په 12مه نیټه د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې پر یوه اوربند موافقه کړې وه چې باید دوه ورځې مخکې نافذ شوی وای، خو د جګړو د سختېدو له امله عملي نه شو. د سوریې د اپوزیسیون لویه ډله چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وای په دې شرط د یوه احتمالي اوربند ټینګېدو ته تیاره ده چې د سوریې حکومت لومړی د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو محاصره پای ته ورسوي او هم په زرګونو بندیان خوشې کړي. د خبرو د عالی کمیټې ویان سالم المسلط ویل د اوربند وروستی مهلت پای ته ورسید، خو روسیا او د سوریې رژیم څه ونه کړل چې دوی دغه بې تفاوتي نړیوالې ټولنې ته یو سپکاوی دی او هم د دې څرګندونه کوي چې د سوریې د خلکو ژوند ته درناوی نه کوي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په ملاتړ ترکیې پورې تنژې تهاجمي حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې د سوریې ولسمشر بشار الاسد وویل دی په دې شرط اوربند ته تیار دی چې تر روسستان د جګړو له آرامېدو د ځان په ګټه کار وانخلي. د سوریې یو آنلاین رسمي رسنۍ د اسد له قوله ویلي چې وای موږ دا ویلي چې د پوځي عملیاتو د درېدو لپاره تیار وو، خو یوه مسله چې ډېره مهمه ده دا ده چې آیا د ترورستانو مخه نیول کېدای شي چې د اوربند په موده کې خپل سنګرونه پیاوړي نه کړي. اسد ویلي هر اوربند باید دا مسله یقیني کړي چې د نورو هیوادونو په تېره بیا د ترکیې لخوا سوریې ته د نورو ترورستانو او وسلو د استولو یا هم د بل هر ډول لوجستیکي ملاتړ مخه ونیول شي. له 13 سپتمبر میاشتې راهیسې کله چې روسیې د خپل نږدې متحد د سوریې د ولسمشر په ملاتړ پوځي عملیات پیل کړي، د اسد رژیم ځواکونو په تدریجي ډول په څو مختلفو جبهو کې پرمختګ کړی دی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کړه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د مورنی ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت پرون په کراچۍ کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د سکولونو د ماشومانو په شمول یو د پام وړ شمیر کسانو ګډون وکړ. د مظاهرې مشرانو او ګډونوالو د خبر پښتونخوا حکومت د هغه ګام غندنه وکړه چې دوی په خبره له تعلیمي نصاب د پښتو مضمون د وستلو هڅه کوي. په مظاهره کې غوښتنه وشوه چې د هیواد په هر یوه صوبه کې ماشومانو ته د هغوی په مورنیو ژبو د زده کړو فرصتونه برابر کړل شي. د کراچۍ نه د محمد عمران رپورټ کې نور اورو.
د مظاهرې پر مهال ویناوالو د بنگلاديش ځوانانو هغه قرباني وستایلې د کوم له کبله چې 28 فروری د مورنیو ژبو نړیواله ورځ ګرځول شوې ده. مشال رادیو سره د خبر پر مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سند څانګې مشر نذیر جان لالا ویل چې پښتون قاموس بیدار شوی، خو ضرورت دی چې دوی یو ځای ته راغونډ کړي شي.
دا هغه قانونه دي چې پښتنو نه زیاته بدترینه غلامي لرل. نن موږ په دې بالکل باور لرو چې زمونږ قام تقریبا خپل لا دښمن پیژندل، خپل د ناسیالۍ هغه وجوهات به معلوم کړي. بیرته خبره دا ده چې موږ صرف د راغونډېدو تنظیم کېدو هغه معمولي یو کیسه پاتې ده، انشاءالله دا به هم شي.
پر دې موقع دغه ګوند د سند څانګې سینیئر نائب صدر سکندر یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت پښتو له نصابه وباسي، ولې په نړیوال کچ هر څوک د دا منی چې قانونه کا پرمختګ کوي نو یوازې پر دې چې مورنۍ ژبه ته درناوی لري.
دلته زمونږ بچی عالمان په دې نه رغیږي چې په کورونو کې ورته مونږ د شیان نمونه والو، هغه سکول ته لاړ شي نمونه بدل شي. زمونږ ماشومان زمونږ بچی درې ژبې زده کړي خو دوی علم نشي حاصلولی. نن په خیبر پښتونخوا کې دا غزی وزیر اعلی ځان ته پرویز خټک وایي. خټک زمونږ ډېره درنه قبیله ده، هغه دا خبره کوي چې زه پښتو واورم زما په سر کې ډس کېږي. چا چې خپلې مورنۍ ژبې ته سپک کتلی دي دا انسانان نشي درنه ده.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کراچۍ شرقي مشر ډاکټر محمود خان وویل چې په کراچۍ کې شپېته نه واخله او یا لکه پورې پښتانه ژوند کوي، باید دا ټول په روانه سرشمېرنه کې خپل مورنۍ ژبه پښتو ولیکي چې داسې سیاسي او کلتوري حق ومنلی شي او په ټاکنو کې دوی ته په قومي بنیاد برخه ورکړی شي.
کراچۍ کې کم از کم دا 60-70 لاکھ نه زیات تعداد دی چې دا اوس کوم مردم شماري چې موږ وایي چې ټول پښتانه به دې کې خپل مردم شماري کې لکه خپل مورنۍ ژبه دا لیکو کې او خپل یو تعداد ظاهر کې لګا چې دلته کم مراد کم صوبای سیټونه کم شیل جرازی دا د پښتو د ژبې د هغه علاقې سره پاغي باندې تقسیمې کی. نو آیا په کراچۍ کې د هغه پښتنو هغه حصہ نشته لګا؟ موږ وایي چې موږ زمونږ هغه علاقې زمونږ صوبای سیټونه زمونږ قومي اسمبلی کم از کم دا د هغه میجورټی په بنیاد دی راشي لګا.
د دې احتجاجي مظاهره ویناوالو د پاکستان د مرکزی حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې د پښتو په شمول ټولو مورنیو ژبو ته یو رنگ درنښت ورکړی شي او دغه ټولې ژبې دې په نصاب کې شامل کړی شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی.
ددی خلاف منگا ترا پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومند د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
مشال رادیو ته غوږیستې اوس هم وارا سیدلې د اونیزي خبرونه مشالونه د باچا خان د عدم تشدد د تحریک د مبارزینو په اړه د خبرونو په دې لړۍ کې نن د باچا خان د ملګري او قومي مبارز فجر رحیم ساقي په اړه اوري. دا خبرونه ستاسو لپاره شاهین بنیری او ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
ستړي مشه اوریدونکو، د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د ملګرو پاړه د خبرونو په دې لړۍ کې ز شاهین بنیرې
او ز ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تیر خبرونه کې مونږ د عدم تشدد د کاروان د نوموړي غړي لیکوال او پوهان مولانا فضل محمود مخفي صاحب پاړه خبرې کړې وې. نن را سره د چا پاړه معلومات شریکوي؟
ملیحانند بادشاہ خان د یو کلک ملګری، قومی مبارز، انقلابی شاعر او نثر لیکون کی فضل رحیم ساقی په ژوند او مبارزه خبرې کو.
ها، د ساقی صاحب نوم خو ما هم اوریدلې ده. دا به ډیره خوې چې د قوم لپاره د غوی د مبارزه او خدمتونو نه خبر شو.
فضل رحیم ساقی په کال 1904 کې د چرسدې پر رزړو سیمه کې زیږیدل وو او د محمد زو د کنال خیلو قبیله سره تړاو لري. وروستو بیا د هغه پلار د چارسدې وردګو سیمې ته کډه کړې وه. هغه تر څلورم جمعات پورې زده کړې کړې وې خو ډېر ګرځېدلې سړی وو او ډېره مطالعه کړې وه. د هغه د ابتدایي ژوند په اړه نور معلومات د سیړنکار ډاکټر زبیر حسرت نه او
د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک ډېر کلک ننګ او څنګه هر قسم قربانۍ ورکوونکي مرګ او د باچا خان په لور زیات اعتماد لکه څنګه چې په نورو ملګرو اعتماد او څنګه چې نورو خلکو ته ویل چې تاسو خپل لیکل کوئ، دا خپل روزنامشي لیکئ، دا خپل دا زموږ روان تاریخ دی. دغه شانتې ساقي صاحب ته مې ویلي وو ساقي صاحب چې څنګه لیکلي دي که په جیل کې لیکلي دي که له جیل نه بهر لیکلي دي. دومره زیاته مطالعه کړې وه چې د اردو نه ترجمې هم کړې، ځکه چې د هغه په خطونو کې، د هغه په مضامینو کې، هغه په کتابونو کې د نقیب د اردو د مضامینو ترجمې ما لیدلې دي او موږ چاپ کړې دي. یو ډیر ښه شاعر وو، ډیر قابل مبارز وو، ډیر بچا خان با سید عبدالمالک یا د نورو ملګرو سره چرته هغه ته حکم وکړو چې لاړ شي دوره وکړي، لکه هغه پتیا وو ډیر تل خان وو که وزیرستان وو که بن وو که لکین عورت وو چې چرته به ورته حکم وکړو، او دا ټول ډیری مغلی کلی دا واقعات او حالات بیان کړي دي.
یعنی د خدای خدمتگار تحریک د نورو مشرانو په شان فضل رحیم ساقی هم د خپل قومي شاعرۍ په زور ولس را بیدارولو او د خپل نثر په وسیله د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو او غړو د قربانو کیسې خوندي کولې.
بالکل ملیحا ساقی صاحب د خپل قومي مبارزې لکبله یو شکاله د برتانوي راج په جیلونو کې تیر کړی دی، خو په جیل درنه او بهر د لیک لړۍ هیڅکله هم نه ده ودرولې، او پښتو ادب له د یو شمیر کتابونو ډالۍ ورکړې دي. په دغه اړه ډاکټر زبیر حسرت وای
او بچا خان باندې هغه ډېر کتابونه لیکلي دي، خپل کتابونه ډېر لیکلي دي، شاعري هم کړې ده، دغه ټول شاعري چې کوم دی نو د ننګ او د کام او د ملک او د ولس شاعري ده. زما په خیال چې دومره مقدار کې او معیاري شاعري به او خدای خدمتگار تحریک کې د بل شاعر نه څومره معیاري شاعري چې ده مریم ساقی صاحب ده. ساقی صاحب هم د خپلې شاعرۍ په زور باندې د بادشا خان کومه جلسه وه، هغه کې به هغه نظم څه خلک به را بیدارول را پارول به او دغه خدای خدمتګار ګمارول او لمسول به د هغه د شاعرۍ چې کوم دی دوه مجموعې چاپ شوي دي، یو ډک جام او بل نیم جام. په ډک جام کې د هغه ټوله قومي شاعري ده، وطني شاعري ده، زنداني شاعري ده، پنځه کال کېد هغه تېر کړی دی، شپږ کال یې تېر کړی دی، سختۍ پکې تېرې شوي دي، ډېر زیات وهل خوړلې دي. یو ځل مې لیکل کول لاسته مکور کړلې دي، کور والا راته ویل چې دا څه لیکې، ما ورته ویل چې دا زه هغه څه لیکم چې څه په ما باندې تېر شوي دي، څه په دې کام باندې تېر شوي دي. راته ویل چې ستا نه بغیر چې زمونږ په دې کور باندې څه تېر شوي دي هغه به څوک وي، ما ورته ویل چې هغه فارغتو لیکلي دي.
شاهین زه په دې پوهیږم چې په دغه وخت کې چې کله په ټول هندوستان د انګریزانو بادشاهي وه، د استعمار پر ضد لیکل آسان کار نه و، ځکه چې یو خو د بادشاه خان تحریک ته عدم تشدد په فلسفه ولاړ و او بل خلک هم دومره تعلیم یافته نه و. نو یقینا هغه خلک چې د فرنګیانو پر ضد به د خپل ولس ټاکنو لپاره آواز اوچتو، نو ارومرو به د وخت حکومت لخوا د زور زیاتی ښکار کېده.
دا دې بالکل سم خبره وکړه. په دغه وخت کې د حکومتي چارواکو نه علاوه د پښتونخوا په کلو بانډو کې د انګریزانو وظیفه خورو مولانو او خانانو هم د خدای خدمتگار تحریک پر ضد پروپاګاندا کولې او غوښتلې چې ولس ورسره ملګری نشي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبي په دغه لار کې د خپل پلار او کورنۍ د قربانۍ او پاړه د باچا خان مرکز امن ټي وي ته صدا سي ویلي.
زما پیاتی اوڑی شیرون لکیدو، زما گمور دیر بحال درخ زوا اگر بلا ساروی ساتی لیو می خیخ آتلی بی ساری وقتی هم ماما اگر بم خیال ساتا نپایو نبا زما گردی زیاد اگر جوڑی دا کانا وڈی او پی او سو پسل پا زما اکثر نکی دا اکثر بخل قرآن یولا دا زما گتر جو خدا پاکو بکی که بابا جانی پر کتاب کسی پاتم کرده دی او دا چه خبر پکیده چی اگر خامخه دا غوی اگه او دا پیزا ما دا مشر رو نو دا وی چه دا یو آر پا خرسوم و دا یو بساتم بیا زمان ما اما را اگه وچی بطا با جان لبل وادی کم و بیا خدا میاره گانش یا خورز کمیگا روم پیدا شو او دیر سخت زمان مو تیری کلی دی تم پا کورکانی وری دیری دی زمان ساروی راندی شی بیدی پا کانو بانده چی زمان دا مو اوچختی دی کورا دا کو پریدی دا اوچختی او دا دغه چې نه هر څه هم ته پاتې زه زموږ خپلو خلکو.
باچا خان او فضل رحیم ساقی نه یوازې دا چې د یو فکر ملګری وو، بلکې د یو بل سره خپلوي هم وي. د فضل رحیم ساقی لور مملکت بیبی وای کله چې باچا خان جلال آباد ته تلو، نو هغه هم د ځان سره بوتلې وه. د مملکت بیبی نه د هغه وخت ځینې خبرې اورو.
هلته جلال آباد کې نشپاتې کلي نه راغوښتی وې، نشپاتې راغلې او څه بابا جان بوټي چې سنبال کړي دي. جلال ماښام د وخت نږدې شو بابا جان وتوی جی اغه نشپاتیا بوټو خوراغلی وی ښه ریتا ماته نه وی یا په بوت جر شروع کړی ها سړی ته आवाज کراشه باټی کو ګوبم راواله یو مرا واله با رسول الله هغه بوټی کرل شروع کړ اوس چې راځي دا وخت لري ما نور په وته ما خام تیار شو ته ما ستان ته وخت نږدې شو بابا جان اوس ولګیرا بنگله کې چاپیر بلپونه بل چوس باچا خندا غدا راجا خدا تیار را دادا پسند راجا باچا خان ها یاس چاله چرا غان دے چرا دونه بل فون بل شی وی بابا جان نجی ما وی چوس بتل تا دغه تا کنه پرو دے نا س پټو کې وی او غو نو چار شوا ښه واسو سیمړې کې بس دا وی د کوټې پر بلې له زمون د کوټې او نو باچا خان ما ته وی سکه په دې پلار دی هم زه دې مور ما سره ډیر نه دیو دومره نږدې چې ساتو بې لکه مور او لور څومره نږدې نورم بیا خویل ساقي صاحب بچو کې بیا وی خپلو بچوم ټول راته ګران
ملیحا د فضل رحیم ساقي زنداني شاعري د وطن سره د مینې او د خپل اولس د خپلواکۍ لپاره د بیداری او مبارزې فکرونه لري. دا ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وای ساقي صاحب د نظم او نثر دواړو په وسیله د خدای خدمتګار تحریک سره تړلی تاریخي پیښې خوندې کړې دي. نوموړې زیاتوي
ساقي صاحب چې دی لکه کومنګ داسې وایو چې دا د خدای خدمتګار یو منشي و نو دا به بې ځای نه وي ځکه چې ده د دغه تحریک متعلق لیکل ډېر زیات کړي دي. په نثر کې چې کوي هغه خو په خپل ځای باندې یو تاریخي او علمي حیثیت دې راغی خو که دی په نظم کې لګیا دی شاعري هم کوي نو په هغې کې به خامخا مقصدیت او د تحریک خبره ضرور وي. لکه دی چې کوم د ده مشهور شعرونه دي کوم د ده د قبر په خزه باندې هم لیکلی دي چې د ځوانۍ عمر چې سو په تیرخانو تیر شو یا په کوڅو کې د بیننګ د پښتنو تیر شو نه د بچو په خوند خبر شوم نه د مال و متا د مستۍ خوب د ازغو په بسترو تیر شو. که دې څلورو شعرونو ته موږ وګورو نو په دې کې د تحریک او د هغه د ژوند او د دغه حالو ژلو سره چې کوم دغه وخت چیلنجونه مخې ته هغه ټول په دې کې رانغښتي دي.
شاهین دا خو مونږ د خپلو پوهانو نه واورېدل چې ساقي صاحب کامی شاعري کوله او ډېره معیاري شاعري کوله. په نثر کې هغوی څه لیکلي دي؟
ملیحا فضل رحیم ساقي افسانې او ډرامګې هم لیکلي دي چې په پښتون اخبار کې به خپرې دي او د هغې سره سره باچا خان ته خپلو ملګرو ته او خپلو خپلوانو ته خطونه هم لیکلي دي چې د خدای خدمتګار تحریک د بیلابیلو دورونو په اړه ډېر قیمتي معلومات لري. په دغه اړه یو ځل بیا ډاکټر زبیر حسرت ته ورځو.
چې کومه شاعري کړې ده هغه موجود ده چې کومه ناچاپه شاعري ده هغه ما راټوله کړې ده او د هغې نوم ما ایښې دی لکه څنګه چې هغه خپلو کتابونو نوم ایښو ډک جام او نیم جام د خپل تخلص په بنیاد نو ما ولا میخانه نوم کېښود او پیمانه په پیمانه شاعري چې کوم دی هغه ولا مشال نوم ایښو یو کتاب لنه هغه په کې دا ناچاپه شاعري ده او دا دو کتابونه چې دي ما چې دا مو سره شامل شي نو ساقي ته زیات په دې راځو شي بل په نثر کې چې کوم دی هغه ډرامې لیکلي دي ډرامګې لیکلي دي چې هغه پښتون اخبار کې چاپ کړي دي او پښتون 1923 کې دي باچا خان نوم دی زړه و چې خالص د پښتو وه یو د ځامو کتاب اوس موږ چاپ کړی دی یو افسانه ده پکې او پکې ډرامې دي په کام کې تعلیم او تربیت او سړیتوب او مهذبتوب راوستل دوی په تجارت باندې پوهول دوی په کسب په هنر باندې پوهول او دوی د غلطو رسمونو رواجونو منی کول دا د دوی اصلاحي چې کوم دی نو پراخول نو په دغه بنیادونو باندې ساقي صاحب خپله شاعري او خپل نثر مخکې بوتلی دی.
ښه د ساقي صاحب کار او زیار ډېر دی او هر څومره ستاینه چې وشي لږه ده. هغوی د ژوند په اخیری ورځو شپو کې څه کول؟
ملیحا ساقي صاحب د ژوند په اخیری دور کې څه موده د باچا خان سره په جلال آباد کې تیره کړې وه او بیا خپل کلی وردګو ته راغی. په دغه موده کې د شاعرۍ سره سره خپل یادښتونه هم لیکلي دي. ډاکټر نورالبصر امن د هغوی د ژوند د اخیری ورځو شپو په اړه څه داسې وایي؟
د دې خو اخیری جون چې دی هغه په ورتګه کې کوم چې دی کلی دی د رجړو میره ده پچا سده کې سر ډیرو ته لنډ دلته د دې اخیری جون تیر شوی دی. څه وخت دی په جلال آباد کې د باچا خان سره تیر کړی دی چې هغه کله د خپل کتاب زما جن او جید جهد لیکو نو په هغه کې زیاته امداد چې دی هغه سره ساقي صاحب کړی دی. د دې نه علاوه ساقي صاحب چې دی خپل جن په خپل کور کلي کې تیر کړی دی او زیات لیکل کوم چې د ده د اخرني کتابونه دي نو دا زیات اکثر د خپلو ډایرو نه بیا لیکلي دي په دې اخري جن کې. او د دې قبر چې دی هغه د دې د کور خوا ته بالکل د کور مخې ته هدیره ده په هغې کې د ده قبر دی.
اوریدونکو دا و زموږ د نن خبرونه. راتلونکي اونۍ به د خدای خدمتګار د یو بل مبارز په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغې
د الله پامان.
دا مشال ریډیو ده.